سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفي الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو حکومت د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې چې د طالبانو ناراضه یا مخالف دي. په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شوو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصفیه کمیسیون تایید کړ چې په نوي ورځو کې به څلور دېرش ولایتونو کې د دوی لخوا 2500 کسان له لیکو ایستل شوي دي. د افغانستان بانک 418 میلیونه زړې افغاني بانک نوټونه سوځولي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک د قانون د ندیرشمې او 23مې مادې پر بنسټ 418 میلیونه زاړه د سلګون شلګون او لسګون افغاني بانک نوټونه چې د استفادې وړ نه وو سوځول شوي دي. د افغانستان بانک لافغانانو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې هڅه وکړي. په دې وروستیو کې په بازار کې زاړه افغاني بانک نوټونه ډیر شوي دي. د افغانستان او د ازبکستان د فوټسال تر 19 کلونو ملي ټیمونو ترمنځ لوبه تر دې دمه د افغانستان په ګټه باندې مخته روانه ده. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو ځوانانو ملي ټیم ازبکستان ته 8 ګولونه ورکړي دي. یوازې یو ګول یې خوړلی دی. دا د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه وه. د افغانستان د فوټسال فدراسیون د چارواکو ویلي دي هیله مند دي چې وکولی شي د مرکزي آسیا نایب اتلولي خپله کړي، او که ایران لوبه وبایلي نو د افغانستان د اتل کېدو امکان ناتم شته. او د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ کوي. د پرون د ماسکو د ادارات کړ چې د اوکراین له پولو یو شمېر پوځیان په شا کړي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونه کړې دي. خبرونه مو واوریدل. په لنډه توګه تفصیل به د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس به راشو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت طالبان جذبوي.
امریکا هغومره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجیه پیدا کړي.
خو د داعش په بریدونو کې د وژل شوو خلکو کورنۍ بیا څه وایي؟
د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع.
په کندهار کې په تیرو څو میاشتو کې 4000 کسان په ترافیکي پیښو کې ژوبل شوي دي. یو تن چې ټپي شوی وایي
د ماشام ځانو نسی و د مرګل پر سړک باندې د خامیس او مټرګاټ پورته سره پښو مشته.
د افغانستان او ازبکستان د فوټسال د 19 کلنو ټیمونو لوبه روانه ده.
هر این طرف فرصت بره بره گل هفتم. بسم الله بسم الله بسم الله. این هم گل هفتم برای افغانستان عبدالبشیره.
تلوبی پایته یوازی و دقیقه پاتی و افغانستان اتگولونه ولیدیم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شوو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې طالبانو له خپلو لیکو زرګونه کسان ایستلي هم دي. په دې اړه پام وکړئ د حسیبې اټکپال رپورټ ته.
مسئله داعش در افغانستان بسیار جدی است و ما تجربه بسیار زیاد
در موضوع د حساسیت لکبل نغواری نومی پراپور که واقعی سلشی خواهی نکده دو کالا ورانده خور د کابل په ختیځ دشت برچی سیمه که پسل بستریز رختون که د داعش دلی په برید که وواجل شوه و ای ویره لری چه د موسم په گرمی دو سره د داعش بریدونه بیا زیاد نشی.
امکانات را که اینا واقعا برای جلد
طالبان شاید بریدونو د مخنیوی لپاره امکاناتونه لري، نو دا اندیښنه جوړوي چې داعش به پرمختګ وکړي. زما هیله دا ده چې طالبان خپل کړې ژمنې پلي کړي او افغانستان کې د داعش د بریدونو د مخنیوی لپاره برنامه ولري.
عبدالرزاق د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. نږدې 15 میاشتې مخکې په کندهار کې د شیعګانو په جومات د داعش ډلې په برید کې د کورنۍ درې غړي ووژل شول.
هم زما د مشران سه د امارت اسلامي سه د هغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، بخصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې ازاره خلک دی، پر دوی باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپېشت نه ونسي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې تازه د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د دې راپور په غبرګون کې د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپلې ماتې ته توجه لټوي. ښاغلی خارزمی وایي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمي موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري.
امریکا په غومره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجه پیدا کړي. افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته. داعش له عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان له خلکو سره سازګاري نه لري. موږ برنامه لرو او خلک دې اندېښنه نه کوي.
په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شویو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصویه کمیسیون تایید کړه چې په نوي ورځو کې او په 34 ولایتونو کې 2501 کسان له خپلو لیکو ویستلي دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، کندز، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې 2 بریدونه ترسره کړل چې ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرگ ژوبله واوخته. د آگست په 28 د کابل د هوایي ډګر په یوې دروازه کې د داعش ډلې په برید کې د 170 تنه افغانانو تر څنګ 14 امریکایي عسکر هم ووژل شول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او ازبکستان د فوټسال د ملي ټیمونو لوبه همدا شیبه پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو ملي ټیم د ازبکستان د فوټسال ټیم ته 8-1 ماته ورکړه. دا لوبه د منځنۍ آسیا د فوټسال د ملي ټیمونو ترمنځ په اتلولۍ جام کې د قرغزستان په کوربتوب وشوه. افغانستان په دغې بریا سره د منځنۍ آسیا د نایب اتلولۍ مقام قطعي کړ، یعنی خپلې کړ. خو اوس به افغان لوبغاړي دې ته په تمه وي چې د ایران ټیم له دوو پاتې لوبو څخه یوه په لوی توپیر باندې وبایلي. د افغانستان لپاره نن په دې لوبه کې افغان لوبغاړو 8 ګولونه وهلي دي او د قرغزستان پلازمینه بشکک کې د دغو لوبو لپاره ګڼ افغان محصلین د افغان لوبغاړو تشویق ته ورغلي.
ولسواکي دوه لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په کابل کې د ښځو د کار او تحصیل د حقونو لپاره د معترضو ښځو یو شمېر استازیو پرون د پخوانی اجرایه رئیس او د مصالحې د عالي شورا د پخوانی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. عبدالله عبدالله ویلي دي چې د ښځو د حقونو لپاره باید حاکم حکومت پام وکړي او د دوی حقونه ورته تامین کړي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ده.
د افغان ښځو د خودجوش غورزان کړو تیر ورځ د مخکینی نظام د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کابل کې لیدنه وکړه. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلي، په دې لیدنه کې زده کړې، کار او مشارکت د افغان ښځو اساسي حقونه ګڼل شوي او ویل شوي باید د دوی د غوښتنو ته رسیدنه وشي. د معترضو ښځو خودجوش غورزان ځینې غړي وایي له دې لیدنې موخه د مطرحو سیاسي مشرانو له لارې طالب چارواکو ته د معترضو ښځو د غوښتنو رسول دی. جولیا پارسي چې د هم عبدالله عبدالله سره د چهار شمې د ورځې په لیدنه کې ګډون درلود. ازادي راډیو ته وویل
فکر میکرم که زه فکر کوم چې د ډاکټر عبدالله خبرې به په طالبانو اغېز وکړي، ځکه چې په افغانستان کې دی او طالبانو سره یې لیدنې کړي.
دغه معترض ښځې وایي دوی طالب چارواکو سره په څو ځلې د لیدنې هڅې کړي، خو تر دې دمه د هڅو نتیجه نه ده ورکړي. د دوی په خبرو ان تر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی معترض ښځو سره له مخامخ لیدنې ډډه کړې او خپل دوه استازي دوی سره د لیدنې لپاره استولی وو. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو چې ولې طالب چارواکي او په ځانګړي ډول ښاغلي متقی معترض ښځو سره له لیدنې انکار کړی، د طالبانو د حکومت لیدلوری هم ترلاسه کړو. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت و قهار بلخی، د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد او مرستیال بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وای. عبدالله سره د معترضو ښځو د خود جوش غورزنګ کړو لیدنه په داسې حال کې شوي چې د داګانو پر بنسټ تر اوسه هم یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو په بند کې دي او په نامعلومه ځایونو کې ساتل کېږي. هغه ادعا وی چې طالبانو تل رد کړی دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کولای شي. زموږ پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د سهار له وو د ماخام تر وو بجو پورې واوري. همدارنګه د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم موږ د په بیلابیلو پروګرامونو کې د تاسو لپاره د نظریاتو دریڅه پرانستې ده او کولای شئ په مغو مشخصو مواردو باندې له موږ سره خپل کمنټونه او نظریات هم شریک کړئ. اوس هم د ښځو په ارتباط یو بل راپور لرو. هغه دا چې د افغان ښځو د سولې او ازادۍ مؤسسه هم وایي د امریکا جمهور رئیس د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي. د دغې ټولنې غړو د پنجشنبې ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دا پیسې د عامو افغانانو ملکیت دي او بشپړ ډول آزاد شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ نیمایي برخه یعنې 3.5 میلیارد ډالره به د 2000 لومړي کال د سپتمبر د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي او نیمایي نور به په افغانستان کې د بشري مرستو د برابرولو او ویش لپاره ورکړ شي. خو امریکایي چارواکو ویلي چې دغه پریکړه محکمې ته هم استول کیږي او تر محکمې پورې به په دغه پریکړه د محکمې وروستي حکم ته هم اړتیا لري. نور حال په دې رپورټ کې
روسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ نیمایي برخه یعنی 3.5 میلیارد ډالر به د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او نیمایي نوره برخه به ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو تمویلونکو بنسټونو ته په افغانستان کې د بشري مرستو د برابرولو او ویش لپاره ورکول کیږي. د مسلې په افغانستان کې خبرګونونه او اعتراضونه راپورول دي او لا هم د زیاتېدو په حال کې دي. په دې لړ کې تازه د پنځمې پورز د افغان ښځو د سولې او ازادۍ مؤسسې هم پیوناسته کې پر امریکا غږ وکړ چې د افغانانو دغه شتمنۍ دې په بشپړه توګه د دوی په واک کې ورکړي. د دې مؤسسې غړي او د غونډې وی ګډونوالي سنا ازادي راډیو ته وویل
دا ټول د افغانانو شتمنۍ ته او د افغانانو حق ته او نه باید امریکایي ادبا باندې وویشل شي، ځکه هغوی دې ته ضرورت نه لري، اړتیا نه لري. اما افغانان په ډېرو سختو شرایطو کې دي او د ټولو پیسو ته یعنی سخت ضرورت لري.
دوی وایي د امریکا دا پریکړه ځکه ناسمه ده چې د سپتمبر 18 په پیښه کې افغانانو په هیڅ ډول ندرلود. د ناستی ګډونوالو د امریکا د ولسمشر وغوښتل چې د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپله کړې پریکړه بیرته واخلي. د غونډې یوه بله ګډونواله شبنم رحماني له ملګرو ملتونو غواړي چې د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د افغانستان سره ودرېږي.
زمو غوښتنه داده چې د امریکا د دې پریکړې په وړاندې د ملګري ملتونو هم غږ پورته کړي، چوپ دې نه کینی او له افغانانو سره دې په دې برخه کې همکاري وکړي.
د افغان ښځو د سولې او ازادۍ مؤسسې د مسؤلینو په خبره دغه مؤسسې په افغانستان کې په 2001 کال کې خپل فعالیت پیل کړی و او د ښځو د سولې او ازادۍ د نړیوال خوځښت څنګه ده. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته ویلي په قطر کې له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د امریکا شازده فیر د وضاحت په ډول وویل د کنګل شویو پیسو د تقسیم په اړه د ولسمشر بایډن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو
یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل سي چې د خپلې پښتوانی په ډول استفاده ورنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. امریکا د تیر میلادي کال د اګست پر 15مې وروسته له هغې د افغانستان بانک ټوله شتمني چې د افغاني کرنسۍ پښتوانه بلل کېږي کنګل کړه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست وربشو خوسته هلته پرون د ملګرو ملتونو همدارنګه د نورو نړیوالو مرستندویو بنسټونو لخوا له زرتنو بېوزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي مرستو ویش پیل شوی دی. د سرې میاشتې نړیوالې مرستندوی ادارې دا مرستې د جرمني هیواد د سولې د کلي په نوم د یو تنظیم له خوا شروع کړي دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په خوست کې د سرې میاشتې ټولنې د رضاکارانو لخوا پر زرو بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاد مرسته د آلمان هیواد د سوري کلي په نوم بنسټ لخوا برابره شوې ده. د سرې میاشتې رضاکاران وویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او یوازې د خوست د مرکز د اړوندو سیمو څخه زر کورنۍ انتخاب کړي دي. د خوست د سرې میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشهد راډیو ته وویل د دې مرستو په بستو کې نهه قلمه بېلابېل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډېر په مستحقو خلکو پسې ګرځېدلي او مستحق کسان مو لیکلي دي. نو تقریبا د زرو کورونو مرسته داسې په دوی کې وړه دي، وریجې دي، غوړې دي، دال دي، نخود دي، بوره ده او شین چای، مالګ او صابون، دا شیان مواد، نهه قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. دا موږ دې سره مرسته کړې ده.
هغو کسانو چې د سرې میاشتې د رضاکارانو په لاس مرسته ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي صبر بیګم وایي دا د دوی لپاره کافي مرسته ده خو د دوی کورنۍ ډېرې زیانمنې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به ورشو د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډې پای ته. نن د دوی غونډه پای ته رسیږي البته په بروکسل کې. په دې غونډه کې یون ستولتنبرګ د ناټو سرمنشي ویلي چې موسکو هغه ادعا بې ځایه ده چې وایي له اوکراین پولو څخه خپل پوځیان ایستلي دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
ماسکو د اوکراین له پولیس سره نږدې لا هم خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا خبره سپینې ماڼۍ د دې سربېره کړې ده چې روسیې ویلي دي چې د اوکراین له سرحده یې د خپلو ځواکونو پر ایستلو لاس پورې کړی دی. لویدیس خپل منځي ډیپلوماتیکي هڅې له دې ویرې زیاتې کړې دي چې روسیه پر خپل ګاونډي برید ونه کړي. ناټو هم له اوکراین سره پر پوله د ځواکونو د وتلو په اړه د روسیې ادعاوې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د ناټو د سرمنشي په وینا حقایق د ماسکو له رسمي څرګندونو سره سر نه خوري. ینس ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوی ده چې ستولتنبرګ نن د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبرې وکړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یوه جګپوړي چارواکي د ماسکو اعلان ناسم وباله او وی ویل چې روسیې د اوکراین له پولیس سره د خپلو پوځیانو شمیر تر اووه زره پورې زیات کړی دی چې یو شمېر یې پرون د سرحد ته ورسېدل. دغه چارواکي چې د نوم نشودلو غوښتنه یې کوله دا هم ویل چې موږ داسې نقشې ترلاسه کوو چې روسیه پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو لپاره هره شیبه ممکن یوه غلطه پلمه جوړه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
خوشحال خیسته زوی د راتلونکي شنبې په ورځ د خپل ارمنستاني سیال سره د سیالۍ ډګر ته ځي. د بدني روزنې او ورزش ریاست د رسنیو د برخې مسؤل داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویل د رزمي لوبو افغان لوبغاړی خوشحال خیسته زوی د فبروري په 19مه له خپل ارمنستاني سیال سره سیالي کوي. د رزمي لوبو دا سیالي د ای سی ای سازمان له لوري د روسیې په ګروزنی ښار کې ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې ښاغلي خیسته زوی تر اوسه درې بهراني مسابقې کړي او په درې واړو کې بریالی شوی دی. په کندهار ولایت کې د غیګنیونی سیالۍ پیل شوې. د غیګنیونی فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د غیګنیونی په دې سیالیو کې چې د کندهار په ښار کې ترسره کیږي د کندهار ولایت له مرکز او بیلابیلو ولسوالیو څخه د غیګنیونی د برخې ورزشکاران په خپلو کې سیالي کوي. د غیګنیونی دا سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي. او د اروپا فوټبال د اتلانو لیگ سیالیو په دوام د تیر شپې په لوبه کې د بایرن مونیخ او الزبورګ لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسیده. د لوبه تیر شپه د افغانستان په وخت 12:30 بجې د ریډ بول ارینا په لوبغاړي کې ترسره شوه. بایرن مونیخ د بوخوم په وړاندې د ماتې په منلو سره دا د خپل دویم لوبه مساوي پای ته ورسوله او په دې توګه یې ل خپل کوربه څخه یو امتیاز ترلاسه کړ او بل پړاو کې د ګډون لپاره یې ځان ته لار پرانیسته.
اوس هم مایک اجمل ان تور سپارم چې د افغانستان له ځینو ولایتونو څخه راغلي راپورونه تاسو ته وړاندې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه اجمل اندم او د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په کندهار کې ترافیکی پیښې زیاتې شوې. په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي په تیرې و میاشت کې ترافیکی پیښو نږدې 10 کسان وژلي او تر 200 زیات نورې ټپیان کړي. د روغتون مسولان وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د دې ترافیکی پیښو د قربانیانو شمیر شاوخوا 4000 کسانو ته رسیږي چې له جملې 114 مړه شوي. په دې اړه پام وکړئ. دې رپورټ
په میرویس روغتون کې پروت ګلاغه چې لس ورځې وړاندې په ترافیکی پیښه کې پښه ژوبل سوه، د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر هم لاړ خو ډاکټرانو یې درملنه ونه سوای کولای او بالاخره یې پښه قطع سوه.
د ماښام ځانونه سی و د مرګل پر سړک باندې د خامیس او موټرګاډ چاپورته سره پک شو مشتای. نو دلته پنجرې وې، د پنجرو کې اول چې وې ولم په موټرګاډ پنجرو کې مشتم، بعد هغه بغرا ته واچولم. نو د بغرا سره بیا مجاهدون راوښلم، بیا بوتلم د ګریش امرجنسي. نو ولته بشرا په اسمان کړل کربلا بسره لشکرګاډ، لشکرګاډ کې جواب راکې بیا کندهار ترانه، کندهار کې هم جواب راکې بار رالم ولاړ کوټ ته ولاړ. نو هلته هم ډاکټرانو جواب راکې ول مانا د پریکیش دغه نو څلور ځای ماتو بار رال دلته عملیات پریس ول نفر.
د کندهار د مرکزی روغتون په جرایي وارډ کې چې یو وخت پکښې د جګړې قربانیان تداوي کېدل، اوس پکښې تر ډېره د ترافیکی پیښو د قربانیانو درملنه کیږي. په ترافیکی پیښو کې یو شمیر نظامی طالبان هم شامل دي چې تر ډېره ترافیکی نظم نه مراتبي. سید محمد د خپل ورور علي محمد کیسه کوي چې څنګه د طالبانو لخوا په موټر ووهل سو.
د ایور موټر ګاډ باندې مخو طالبانو په لور د شابله پسې د کابل سره غلي وتل کوړه کجې کېد. دغه شی بولمانه د دلې ما په لار شپې ولې په تخاوه مله د موټر لاندې کړی، د ایور مخ روانه غد شاب پسې اوس په شمه د سر د کناټي عملیات ور کړی.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مشر ډاکټر نعمت الله شهزاد وایي په تیر یو میاشت کې دې روغتون ته تر 200 ډیر د ترافیکی پیښو قربانیان وربلل سوي چې له امله 20 کسانو خپل ژوند هم بایللی دی.
په مجموع کې 21 نفر ټول ټپیان دي. د مړو شمیر په روغتون کې 14 تر روغتون څخه باندې چې مړه شوي دي هغه 14 نفر دي، یعنی ټول 20 نفر په یو میاشت کې مړه شوي. تلفات لرو د ترافیکي پیښو له کبله. نو موږ ته کوم ارقام لرو د تیرو میاشتو؟ فرض مثال د مصر د تیرو میاشتو د تیرو شپږو میاشتو ټول قاتي هغه 3906 واقعي دي، چې هغه 1925 تر شوي دي او مړي 114 دي. په کچته موږ دې ته وګورو په دې میاشت کې موږ وګورو په نور تیرو شپږو میاشتو مړي سي دي هغه 19 دي، یعنی اوس د ډول باندې نور کسان وژل شوي دي ترافیک پیښو ته کول.
بلور ته په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیه کمانډان مولوی عبدالغفار محمدي وایي لدی ورسته هغو کسانو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي چې قانوني سند ونه لري.
د ترافیکو خپل کوشش روان کړی دی او خپل د اصول مطابق چې موټروانان باید داسې موټران وچلوي هغه تعلیم هم د دوی شروع دی. تقریبا 250 کسه په دې کې د لیسنس لپاره فارغ شوي دي او 150 کسانو نوم ثبت کړی دی او چې هغه به بیا د ترافیکي اصولو سره ځان عادت کړي او دوی ته به لیسنسونه ورکول شي. خو موږ کوشش په دې باندې کوو چې باید هر چلوونکی هغه نظامی وی که ملکی سړی وی د ټرافیک پر اصول برابر وی باید لیسنس ولري.
د کندهار وختي مسولان وای په تیر شپږ میاشتو کې میرویس روغتون ته د ترافیکی پیښو لامل نږدې 4000 کسان ورول سوي چې له جملې 114 کسان وژل سوي دي. بې احتیاطي د ترافیکی نظم نشتوالی او د ترافیکی اشارو نامنظموالی خلک د ترافیکی پیښو د زیاتوالي اصلي لاملونه بولي.
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکی او بې ساري ونډه لري. دا هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. په غزني کې یو شمېر ځوانانو په دې وروستیو کې د تمثیلي پارچو د جوړولو او په خواله رسنیو کې د هغوی خپرولو ته مخه کړې. دوی وایي له دې کار څخه یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو.
دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله امیر له دغه ممثلانو څخه یو دی.
هېواد باندې مې خوا به ده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوان مې د دې هېواد خوا بدېږي. نو زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندومه، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلمه، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم.
سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډېر ښه شکل سره تر هېوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کېږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ږغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزني کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي، او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي، او د ولسونو خوشحاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا له هغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغو ته اشاره کوو.
اوس خو بېخي ډډې ناس جی دلا بدل کړی دی، ولې تېرواد به پرسوي ده که څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو په زړه پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقي رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي، خو د دغه ټولو شیانو ترلاسه کولو ته لاره موندل اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شیان ترلاسه کیدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي.
اوس هم دومره نورو خپرونو کې زما همکاران در سره دي.
د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. خو ګڼ هغه کسان چې د داعش په بریدونو کې ورته زیان رسېدلی یا یې نږدې خپلوان له لاسه ورکړي اندېښمن دي چې داسې نه شي داعش بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو ملي ټیم نن د ازبکستان په وړاندې په لوی توپیر لوبه وګټله. افغان لوبغاړو ازبکستان ته 8 ګولونه ورکړل او یوازې یو ګول یې وخوړ. په دې ترتیب د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو ملي ټیم د منځنۍ آسیا په اتلولۍ جام کې دویم مقام ته ورسید. خو افغان لوبغاړي هیله مند دي چې د ایران ټیم په پاتې دوو لوبو کې یوه لوبه وبایلي او د اتلولۍ لپاره دوی ته هم چانس برابر شي. او د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ کوي. د پرون د موسکو د ادارات کړ چې د اوکراین له پولې یو شمېر پوځیان په شا کړی دي. سپینی ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونه کړې دي. لاندې خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په وبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې ځخ پریږي. زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کوي. د دوی د لاس تراوړونو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واکته ورسېدل، ګڼ افغان شو خپل دندې له لاسه ورکړي، ګڼ نوري له افغانستانه ووتي. په افغانستان کې پاتې شوو وخت په وخت د خپل حقونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې جوړ کړی دي. د لاریونونو پر مهال تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. هغه ښځې چې له افغانستانه ووتي دوی ولې دا پریکړه وکړه او اوس دوی څه ډول د ژوند شپې او ورځې تیروي؟ آیا دوی له هیواده د باندې د افغانستان لپاره کار کولای سي؟ د ښځو په ګډون له افغانستانه مغزي فرار څومره د هیواد په زیان دی؟ دغه پښتنې به له خپلو میلمنو څخه نن په دې خپرونه کې مطرح کوو. پر دې موضوع د خبرو لپاره له لندن څخه د ښځو د حقونو فعال فروزان رسولي، له یو دریم هیواده پخوانی خبریاله شازیا صافی، او د ابوظبي په کمپ کې د افغان ښځو فعال وژمه میوندي په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. او زما همکار شفیق یار توای چې موږ درې میلمنې له موږ سره د تلیفون لاري وصل سوي دي. اوس هم په لومړي سر کې خپل میلمنو ته شرغلاست وایم. فروزان جانې، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو ولې دغه پریکړه وکړه چې باید له افغانستان څخه ووځي؟
سلامونه او احترامات ټول اوریدونکو ته ورسیږي. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. تاسو د سوال په ځواب کې، زه مخکینه هم زما فامیل دلته انګلستان کې وو او ما تاګ را تاک کوي، او دا چې افغانستان سقوط وکړي د شوزو د حقوقو فعالي په هیڅ باندې ځینې تشویشونه و. په دې چې طالبان په تیره کې څنګه حالات په افغانستان کې د شوزو لپاره یو مسؤونه ځای نه و، نو دې ځل هم څنګه چې طالبان را دننه سول په یو دمي او داسې شکل باندې چې چا هیڅ امید نه درلود چې دوی به د دومره ژر راسي، نو یو حالت د تشویش او ټولو فکر کوي چې څنګه وکړي څنګه ونه کړي. حالانکه ما بیا هم غوښتل چې هملته پاتې سم، خو ځینې دوستانو هغوی ټولو نظر راکړي چې د یو لنډ مهال د پاره کم از کم د باندې اوسېږو، حالاتو ته وګورو چې د ښځې شاید د ښځې فعالینی هغه د هیواد څخه د باندې په ښه ډول وکولای شي خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي د ښځو د حقوقو لپاره، نسبتا تر دې نه چې د هیواد دننه هغه مبارزه ترسره کړي. نو هغوی ټول زده ته وهڅولم چې یو لند وخت لپاره تر څو چې حالاتو ته ګورو چې مبارزه کولای شو د هیواد کې نسو کولای د باندې څخه به تاثیر ولري تر یو څه وخت پورې د باندې راسم. نو ما هم بیا دا تصمیم ونیوی چې یو څه وخت لپاره راسم همدلته اوسېږم، بیا حالاتو ته لیدو سره وطن خو مخپل دی، هر وخت کولای شو هلته لاړ شو. خو هماغه تشویشونه چې څه لیدل کېدله هغه وخت کې ویل کېدله چې شاید ښځې په هغه ډول چې د باندې څخه مبارزه کولای شي شاید د دننه هیواد څخه هغوی د مشکلاتو سره مخه اوسي، هماغسې یو حالات موږ وهم لیدی. تاسو ولیدله چې هغه ښځو چې مظاهرې وکړلې یا خپل آواز جګوي هغوی بندیان سي یا ورکی سي د یو څه وخت لپاره، بیا را پیدا سي، مشکلات ډېر دي. نو اوس هم موږ د باندې څخه هغه خپل هڅو ته مو ادامه ورکړې ده تر څو پورې ښځې په افغانستان کې خپل زده کړې ته، کار ته او نورو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. نو زما د وتلو همدغه هدف و.
شازیه صافی، تاسو په افغانستان کې د خبریالې په توګه کار کړی دی، که تاسو پر دې موضوع باندې موږ ته ووایاست چې خبریالانې له څه ډول تهدید سره مخامخ وي او تاسو له هغوی څخه یې وایاست چې له هېواده د وتلو پرېکړه مو وکړه.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. زه خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پروانه کې ما ملالی جانې زبتا سره په دې اړه داسې وایم چې هیڅ څوک نه خوشاله نه و چې په دې حالت کې خپل وطن نه راوځي. البته مخکې دې حالت نه افغانستان ډیر پرمختګ او ژوند کې یو هدف یې ټاکل او هر څو خپل مخې ته یې کار کولو. زه هم هماغه سي خپل کار وظیفې باندې بوخته او ما هیڅ داسې فکر نه کوو چې یو ورځ مونږ به د خپل اړکیږو د خپل وطن نه مونږ به ووځو. نو مونږ خاص هدف همدا و چې لږ څه موده د خپل وطن نه د خپل د حالت نه لږ لرې اوسو تر څو حالت نورمال شي او بیرته مونږ خپل مبارزې ته ادامه ورکړو او خپل د وطن لپاره خپل مبارزه وکړو، خپل وطن ته کار وکړو. نو زه هم دا هیله لرم چې د طالبانو حکومت چې دا کوم اوسنی حکومت دی اوس دیونم هم خوشحاله یم او هم غوښتنې مې ډېرې دي، خصوصا انجونې او د اوناس طبقه. زه اوس پرون ما واورید د چې یعنی په افغانستان کې د انجونو پانتونونه شروع شوي دي او همدغه سیسان کې مکتبونه شروع شوي دي. نو زما همدغه هیله وه چې یو ورځ دا خبره واورم او هیله لرم چې یو ورځ همداسې د رسنیو کارمندان چې انجونې دي او بل ادارو کې چې کار کوي همدغسې اجازه ورکړل شي، حقوق یې ورکړل شي او خپل وطن ته خدمت وکړي. زه هم د وطن نه لرې ما خو ارمان او ارزو او همدا هیله لرم چې یو ورځ هر څه بسم شي، خپل وظیفې ته، خپل ټاټوبي ته بیرته راوګرځم. نو زما مخه همدا وه چې یو څو موده ته لږ لرې پاتې شم او زما مبارزې همدغه ځینه هم شروع دی او همدغه ځینه هم زه خپل مبارزې ته ادامه ورکوم. نو الله مهربانه دی، کېدای شي چې نور هم هیله لرونکي خبره مونږ واورو خپل وطن نه او انشاءالله چې دا ټول کوم کډرونه چې مونږ الله سور کړی دی بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
وژمجانی، تاسو له څه ډول مشخص تهدید سره مخامخ سوالاست ورسته له هغه چې طالبانو واک ترلاسه کړ او د لدی قبل تاسو ار سوس چې افغانستان ووزی؟
مننه، سلامونه او احترامات ټولو ته. ما زه خپل ما ژوند په افغانستان کې بل هغه هم نه کوي. زراغل یو افغانستان ته ما ډېر د ژوند یو غټ ارمان ما درلودی چې زه خپل یو مؤسسه ولرم په افغانستان کې او ماشومانو ته او انجونو شوزو دپاره. ما یو ډېر دغه پلان جوړ کړی و چې زه یو مؤسسه خلاصه کړم. نو په دغه نیت باندې هم زه راغلی وم، هلته زه بیخي د یوې هفتې په نیت باندې هلته راغلی وم چې حالات دا رقم سره خراب سوله په کندهار کې. نو هلته دا جنګونه سره شروع سوله. نو زما کار زندنه سو ډېر بیا ما هلته کیمپو کې والنتیر هر وخت به زرات للم، ما به دا والنتیر کار هلته کوي. نو دا هر څونه وخت چې ما هلته تیر کړي تقریبا یو میاشت ما هلته تیره کړله په کیمپو کې کومکونه او دا شان. ما غوښته چې زه خدمت وکړم، ولې دغه زما ارمان و د ژوند. نو ما ډېر داسې شان ولیدله چې حالات هلته دا خراب حالات چې کوم و دا د ښځو په حق کې نه وه، په هېڅ لحاظ نه وه. زه واحد یو انجلۍ وم په هغه وختو کې.
دا د جنگ په حالات کې چې په کیمپ کې ما کار کوي په د شپې او د ورځې نو ما ډېر دا رقم دغه ماته راله اخطارونه راته راله د ټلیفون د لارې مخامخ ماته راله زما د کوره پورې راته راورسېدله چې دا کار مو بند کړي نو ځکه زه بیا هم تر شا سوې نه وم ما بیا هم خپل کار مخته بوتلې نو ما دا شی و چې هېڅ زه مخته نه پرېښولم ما دا شی ماته ډېر تکلیف راکوي چې ولې زموږ په وطن کې کم خلک چې باقیان غواړي چې کومک وکړي خپل د وطن د خلکو دپاره د ښځو دپاره د ماشومانو دپاره چې واقعیان ضرورت لري نو مخته پرې نه شولم ما ولاړلم د کندهار څخه چې ډېر ما تختارونه راکول سوله زه ولاړلم کابل ته نو هلته هم دغسې یو څو وخت ما غوښته چې دغه خپل موسسه کار دغه کومه پر مخ بوزم خپله موسسه خلاصه کړم آنلاین یې رجسټر کړم دا کوم حالات چې و نو ما غوښتل چې هغه که افغانستان کې حالات خراب هم شي نو زه به کولی شم چې آنلاین دا دغه وکړم نو هغه هلته کابل کې هم دغه رقم حالات سره خراب شو کیم کې مې هلته هم کارونه کوله نو هغه هېڅ اجازه هلته هم هېچا ماته را نه کړله مخکې زه نه پرېښولم طالبان و طالبان در اتک بعد هم خپل کار پروسه چې هغه ما بند نه کړله ما مخته بیول نو بيخي رااله یو کیم کې و مزاحلته چې رااله یعنی دا سوچ بيخي په ما باندې لاس پورته کړی حالت در ډیر دغه څخه ازما سره جدي سولو سره ډیر نو ډیر نا امید سولم د داسې څخه چې موږ وطن در دا حال پورې رالي چې موږ چې کوم شی غواړو خپل د وطن لپاره کوم خدمت غواړو هغه موږ نشو کولای نو دا په خاطر د هر څه چې مو وکړل هیڅ نشو کېدلی هغه ژوند ډیر ډیر راته په تکلیف و ډیر مشکل و ډیر سخت راته معلوم سولا نو په دا خاطر هغه پروسه و هغه دغه مې تر یو حد پورې څنګه چې فرانس جان وویل چې د محدود وخت پورې هغه خواب خو هغه ارمان هغه هشه مو سم هغه دی هغه خدمت هغه کوم فکر چې خپل د وطن لپاره لرو هغه اوس هم خپل په روح او خپل د ځانو سره راوړی دی داسې نه دی چې هغه موږ د افغانستان سره وتل نو هغه ختم شو نو هغه نه دی ختم شوی نور هم پر جوش باندې نور هم زړه مو غواړي چې خدمت وکړو بند کړی مو نه دی ځکه وطن مو پرېښوي د ډېره مجبوري د لاسه څخه کم
مننه وژمه جانې بیرته تاسو ته راځم فروزان جانې که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې په دومره لوی شمیر کې چې لوستې ښځې له افغانستانه ووتې دغه یو مغزي فرار دی چې ستاسو په نظر باندې د افغانستان څومره په زیان تمامېدلی سي
دا واقعا افغانستان د یو داسې شرایطو سره خصوصا د دې ډېر زیان به په هیواد کې باید وایم چې بیا هم ښځو ته به ډېر په دې وي چې که دوی چیرې په افغانستان کې وایي مثال په ډول باندې اوس موږ د پانتونونو استادانې چې وایي هغه مخکې هم ډېر کم تعداد کې شتون درلودلی که په مزار کې وه که په کابل کې وه تعداد د ښځو استادانو په پوهنتونونو کې ډېر کم وو ولې متاسفانه اوس هغوی هم د هېواده ووتله نو فعلاً د یو داسې حالت سره مخه یو چې یو خواته طالبان مثلا د انجونو پوهنتونونه یې ور جدا کړي دي او بله خواته هلته هغه کم تعداد استادانې د پوهنتون هم چې وي هغوی هم نشته نو منابع کمی سوي دي طبعا دا د ښځو په تعلیم باندې په مختلفو نورو برخو کې هم تاثیرات لري هغه چې ډاکټرانې وي او فعالینې وي هغه چې استادانې د پوهنتون وي او فعالینې وي هغه ښځې چې انجینرانې وي یا نورو برخو کې کار کوي هغه ټوله اوس چې په هیواد کې نشته نو دا نوی نسل چې په افغانستان کې د انجونو غټیږي ورځ په ورځ مثلا هغوی باید هلته ښځې رهبرانې وي چې د هغو څخه زده کړه وکړي د هغو څخه پوهه ترلاسه کړي خصوصا د داسې طالبان نه غواړي چې دغه کو ایجوکیشن خلاف دي هغوی غواړي چې انجونو برخه جدا سي د نارینه او جدا سي نو طبعا چې منابع نه وي دوی به د زده کړه د کمه ترلاسه کړي که د پاکستان هم راوړي استادان که د نورو مملکتو څخه هغوی هر څومره منابع راوړي خو بیا هم هغه خپل د افغاني کلتور او هغه زده کړې او هغه پوهې او هغه تاریخ هغه هر څه څخه د دوی آګاهي به نسبتا کمه وي او د هیواد په پرمختګ کې به هم ستونزې په عموم کې ډېرې وي دا یوازې د ښځو په برخه کې نه بلکې د نارینه په برخه کې هم موږ ولیدل چې هغه ذهنیتونه هغه پوه کسان مټول د هیواد وتل نو تبن هیواد په هغه چټکتیا چې رشد کولای شوی د هغوی پښتون کې یعنی د دغه پوهانو او کم استعدادونه چې د هغوی پښتون کې په هغه چټکتیا چې دی پرمختګ کولای شوی هوس هغه پرمختګ په هغومره چټکتیا نسی کېدلی یو خو چټکتیا ده او بیا ورسره په هغه کوالټي هغه د وطن دوستۍ د احساس سره هم په دې باندې هم تبن تاثیرات لري.
شازیه جانی ډیری خلک داسې وایي چې ګڼ افغانان بیرته په هیواد کې پاتې دي او هغه خلک چې له هیواده ووتل کولای سوای چې پاتې سوي وای. آیا ستاسو په نظر باندې دغه یو رښتیا او واقعیت خبره ده؟
ملالی جانی زه به داسې تاسو ته ووایم چې څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان امنیتي لحاظ تهدید له وجې ټول دغه د څوک چې کډرونه دی او څوک دا تحصیل کده خلک دي دا ټول وتل څوک چې وظیفې درلودې د چا چې وظیفې وي هغه خپل د ځان له ډاره د خپل د ژوند د سیف کول لپاره بل هیواد ته اړ شوي دي چې لاړ شي. زما په نظر که افغانستان کې پاتې وي نو تاسو څنګه چې شاید استې د سور از مخ کې زمونږ خويندې لا درکه شوی وی چې اول خو د زمونږ د امارات خلکو خو ویلی چې یعنی د زمونږ کار نه دی او مونږ بن دی مونږ بن دکړی نه دی د ځوانان د انجونی چې کوم فعالین او کوم مبارزین خو بل اخره اخري آزاد کړل او ډیر د جامع جهانی د فشار وجینا د هغه په سبب وګرځیدو چې دی راخلاصي کې نو زه فکر کوم څنګه چې تمنا او پروانی سره د سیو کارو شو نو امدغه ډار له امدغه له ډار له خاطر مونږ ټول د افغانستان د تهدید له وجې نه مونږ وتلی اسو. نو زما په خیال هغه سي په هغه میاشت کې چې کوم ترس ولر سو کوم خراب وضعیت او هغه ټول فشار د ټولو ذهنونو باندې فشار راوړي او د ټولو د امدغه یو وسیله وګرځیده چې د افغانستان نه بهر شي زمونږ ډیره خويندې ډیره کډرونه زمونږ وطن نه راوځي ایلته همدغه او چې د تهدید امنیتي او د ځان د ساتلو لپاره نو مونږ همدغه دلو د زمونږ مخ کې افغانستان کې ځکه چې کله چې د طالبان راغلل واقع سو چې کوم حکومت کې مخکینی حکومت کې وظیفې درلودې همداسې رسنوي کې کار کول زما خپل سو همکاران تهدید شوي د دفتر خپل کله چې دفتر ته تلم مونږ ته د طالبانو د خشونت سره مخامخ شوم او راته ویل چې نور حق نه لري چې په دفتر ته یعنی په تلویزیون تره شي خپل کار ته ادامه ورکړي. نو هغه وخت چې یعنی موږ تصمیمونه و چې خپل وطن پرېږدو ځکه چې هر یو هر څوک یو دغه دلودو چې یو ارمان درلودو چې په خپل پزړه په خپل وظیفې ته په خپل په شوق علاقه خپل وطندارانو ته لکه زه د پښی قوم نومه د پښی قوم ته ما کار کولو او زما همدغه امید چې زه خپل قوم لپاره زکه تاسو د پیګی چې د پښی قوم ډیره انجونی د درس او تعلیم نه لري پاتې دي او زما همدغه هدف وو کوم هدف باندې چې ما کار کول او ما غوښتل چې نور همکار وکوم او همدغه یو بنسټونه جوړ کړم د انجونو لپاره د درس او تعلیم لپاره او اقتصاد په برخه کې اجتماعي برخه کې فرهنګي برخه کې کار وکم چې متاسفانه ټول هر څه ودرېدل. نو مونږ خپل د سیف خپل د ځان د سیف کول لپاره خپل د ځان د تهدید له خاطر مونږ افغانستان نه وتو او رازم بیرته تاسو پوښتنې ته چې آیا دا امکانات یو چې مونږ هلته پاتې شو زمونږ ډېرې کډرونه ډېرې همکاران ډېرې انجونې په افغانستان کې پاتې دي زمونږ خپل د فعالین د پښوی د ځوانانو کوم جونې چې دی اوسه پوری په افغانستان کې شتون لري هغه هم د تهدید سره مخ دي خو د ډېر په احتیاط سره کار اخلي خپل فعالیت او خپل مبارزي ته ادامه ورکي. نو همدغه غوښتنه وه چې داخل د افغانستان نه فعالیت کوي خو اجازه نه لري چې د خلکو په خلاف کوم خبره وکړي ځکه چې د خلکو په خلاف همدغه د اوسنی نظام د خلکو په خلاف چا خبره وکړه نو بس هغه به د سخت قانون د قانون برخورد سره به مقابل شي او همدې له خاطره ډېرې کوشش کوي چې د افغانستان اوس هم زما داسې دوستان دي چې همدغه وایي چې موږ افغانستان نه وزو او زه خپله شخصا غواړم بیرته افغانستان ته لاړه شم، خپل فعالیت بیرته شروع کړم، خو ماته همدغه وایي چې دلته رانشي، دلته وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې تر کومه وخته پورې موږ به د نور هیوادونو ته محتاج اوسو. نور هیواد کې ژوند نه کېږي، د هیڅ وطن موږ زموږ وطن نشي جوړېدلی. نو ښه خبره همدغه ده چې زموږ د امارات کوم مسؤلین چې دي دا پوه شي او دا ومني چې د افغانستان انجونې، د افغانستان ښځې نه ماتېدونکې مبارزې کړې دي او همیشه به کوي، ځکه دا انجونې او دا ښځې ده 40 کاله مخکې ښځې او انجونې نه دي پاتې. دا انجونې او دا ښځې ده 40 کالو کې ډېرې پیشرفتې او ډېرې ترقیانې کړې دي، چې زه فکر نه کوم چې دا په 40 کالو نور دا زموږ د ښځو آواز غلی پاتې شي او موږ ونشو کولای چې مبارزه وکړو. زه فکر کوم چې زموږ مبارزه رنګ راوړي له خیره. اوس چې زموږ دومره د فشار او دومره د زموږ د مبارزې نتیجې ورکړې دي چې د انجونو مکتبونه او پانتونونه بېرته فعال شوي دي، انشاءالله زه امیدواره یم چې دا نور هم پیشرفت کی او دا نور انجونی هم او کولی شي چې خپل وظیفې ته راوګرځي.
وژمجانی ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې تاسو په افغانستان کې واست، هغه ځینې کارونه چې تاسو په نظر باندې یادول ور دي چې د ښځو په ژوند کې تغییر راوستل دي، هغه که تاسو موږ ته یاد کړئ او که تاسو خپل کار ته دوام ورکړی وای او هلته پاتې سوي وای، ستاسو په نظر د ښځو لپاره به تاسو کوم نور کارونه کړی وای چې باید سوي وای؟
مننه ډیر، بیخی ډیر کارونه دا رقم و چې شوزو زما په فکر سره ډیر مشوز ډیر سونګ دا رقم شوزو ویچ پرفیکټ چیز کی دا رقم کارخانه وی په کندهار کې، یعنی کندهار دا رقم یو شهر دی چې بیخی یعنی هغه رقم آزاد بنی سره کم چې کابل او هرات دا ځای دی، هلته ما دا رقم شوزو لیدلې دي چې پرفیکټ چیز کی کارونه کول او دا رقم دا پرفیکټ چیز د اونرز دا ماته شخصا دا خبره کوله چې زموږ نارینه دا رقم کار نشي کولای، څنګه چې دا ښځې موږ راوستلې دي هغه چې موږ لپاره څنګه کارونه کړې دي، بل هیڅ چا نه دي کړې. دا هغه رقم په فیشن کې دونه پرمختګ شروع کړی وو، افغانستان ډېر دا رقم و چې پرمختګ یې کړی وو. دا هغه رقم دلته په راکم کې موږ سره ډېر ښځې راسره دي چې موږ انجینیر دي او هلته په ایرپورټ کې موږ د تیارې شان آنلاین اخیستل. زه ډېر په فخر باندې د دې چې دا خبرې و ماته کوي، یعنی ډېر په فخر باندې سر مو لوړ چې واو موږ سره کم ډېر یعنی تعلیم یافته ډېر تجربه کار دا رقم ښځې موږ ته لودلې په نظامی کې. دا غا رقم په ډېر دا رقم ښځې دي چې دلته راغلي دي لیدلې مو دي چې ورته ګورو. ډېر په فخر باندې دا خبره موږ کوو په د ښځې په دغه کې په ادارو کې چې کم دا رقم ښځې درېدلې دي کارونه یې کړي دي. نو ډېر دا رقم دغه و دغه رقم فکر زما هم و چې دا نیو جنریشن دغه څه خو هغه وختنی ښځې چې وي هغه ډېر کارونه کړي و کولې. زما فکر دا و چې دغه نیو جنریشن چې دی دا موږ راپورته کړو، دی سپورټ کړو، دی ته دا رقم یو دغه سپورټ ورته راسي چې دی سره ودرېږي په وجه باندې که څوک پیسې نه لري هغه ته د پیسو د خاصه حکومت سره اوسي، که یو څوک فامیل و دی ته دا شي بیره لري چې آیا دا دنیا یا دا وخت یا دا معاشره یا دا اجازه ورته ورنه کړي، نو موږ د هغو دی د فامیلو مخ ته ودرېږي چې یا باید هر یو دغه سټپ واخلي چې مخ ته راسي خپل لوني خپل زامنان ګور د ستار کم سپورټ ته جوړ چې مختلف چې موږ وطن هر نفر هر یو انسان خپل یو ځای لري خپل چې مختلف، نو دا هغه څخه بیا یو نیشن یو وطن یو ش وطن یو مضبوط کامیاب وطن ځنی جوړېدلې شي. نو ډېر دا رقم فکرونه و موږ دا ډېر ما دا رقم فکر کوي چې حاکم چې پر ویل چیر باندې لا دی چې بجډن دی هغه انجنې هغه الکان لا هم موږ و دې ته دونه سپورټ ته جوړ شو چې هغه لا نه امید نه و کې چې موږ چي نه سکواله. نو ډېر دا رقم فکر موږ دا و چې دا رقم د دې د پاره یو داسې لار ورته جوړ کړو، داسې یو ذریعہ ورته جوړ شو چې دې راپورته سی یو باور ولري په چا باندې. نو ډېر ماشاءالله ماشاءالله ډېر انټيليجنت دغه موږ لرو، یوت لرو ډېر زیات انټيليجنت دلته، یعنی تقریبا د 10,000 کسان ستاسو دلته بیا دلته د ان جی او سره هم یم، د سفارت افغانستان سره هم یم چې هر ورځ راځي. زه ډېر حیران ورته زمو ځکه چې ما په افغانستان کې ژوند نه دی کړی، 2009 مسلمان مخامخ شوی کله چې اوس سره مخامخ کېږم ډېر یقینا ډېر هغه زموږ هغه ښه انسانان هغه زموږ زر چې هغه د افغانستان څخه راووتله. نو یقینا دا زم زه ډیر درد کوي چې په افغانستان کې د افغانستان هغه ښه یو تر اوته ځنه.
فروزنجانی، که د حقوق فعالیتونو په اړه لطفا تاسو اوس یو څه ووایست چې تاسو په افغانستان کې کول ډیری کارونه داسې دي چې د ښځو پر ژوند باندې شایي ډیر مستقیم اغیز لرلی وي او د دوی ژوند یې په مثبت خواته تغیر کړی وي.
کارونه خو ډیر زیات و، شاید مزه ټول موضوعات باندې که بحث وکم وخت به ډیر ونیسه، خو ځینې عمده عمده باندې به نغنا واچوم. یو خو مثلا د ښځو د پر وړاندې د تاوتریخوالي مسایل و چې کورنۍ تاوتریخوالی وهلو ټکول و، یا مثلا د ځینې ښځې او مېړه ستونزې و، مشکلات و، د طلاق په موضوع کې طلاق نه ورکوي یا میراث یې نه ورکوي ورته، یا همداسې نور خشونتونه و. نو دغه مسایلو کې موږ ښځو ته راهنمایي کوله او سر ممرسته کوله. اول چې څه بین المللي قوانین دي، د حقوق دي د ښځو، د هغې په اړه معلومات ورکول، په دې چې ډېری ښځې همدغه تاوتریخوالی یو نورمال حالت ځان لپاره ګڼي. دوی فکر کوي چې همدا وهل دا یو نورمال شی دی او باید خپل ژغ اوچت نه کړي، یا دا چې تجاوز او نور مختلف موضوعات سره مخه و، د دې پر وړاندې په دې چې خپل د حقوقو څخه نه و خبر، د هغه مراجعو څخه نه و خبر چې هلته دوی رجوع کولای سوای، هغوی ورسره همکاري کولای سوای. نو د دې په خاطر هغوی همیشه د تاوتریخوالی په ځان منلی وو. نو موږ هغه ټول شته په لری پرتو سیمو کې، په کلو کې، او له سوالیو کې هغه ته معلومات ورکوي چې دغه دغه تاسو حقوق دي چې هم اسلام او هم نړیوالي قوانینو تاسو درکړي دي، باید د دې ظلمونو او تاوتریخوالي پر وړاندې خپل आवाज جګ کړي او کم کم مراجع ته دې کولای شي رجوع وکړي، او خصوصا بیا ځینې نهادونه چې هغوی پرته له دې نه چې فیس واخلي، پیسې واخلي، وکیلان و هغوی کومکونه کوله، په وړیا ډول باندې هغو سره مو دی مخامخ کوله. اقتصادي رشد په برخه کې موږ دوه سره کار کوي، مختلف د خیاطي ماشینونه، نور برخه کې مثلا د مرغداري او مالداري او نور دغه بزنسونه مو وړه وړه دو سره همکاري کول، هغه فرصتونه مکاري ورته ورکوله، مارکیټینګ او دې برخه کې مو ټریننګ ورکوي چې دوی څنګه کولای شي ځینې شزي چې مثلا هغوی ماشومان لري په کور کې کندې دي، عاید نه لري، هغوی د کورس څنګه کولای شي خپل اقتصاد لاسته راوړي، خپل مشکل حل کړي. او پرته له دې په دې چې هغه وخت کې د په هیواد کې جنگ روان و، د صلح موضوع و، موږ د صلح په برخه کې ډیر فعال وو، خصوصا دا چې ښځې د صلح په پروسه کې خپل ځغ ولري. نو متواتر ډول باندې موږ د ښځو څخه هغوی پیغامونه اخیستل او هغه په ملي او بین المللي پلیټ فارمونو باندې مهاجره سواله. موږ یو ځل تقریبا 3000 امضاګانې او پیغامونه د شلو ولایتو کې د ښځو څخه راغونډ کړل، د کلیو، قصبو او د لیر پرتو سیمو ښځو په شمول. او همداسې بل موږ د شه حکومتداري په برخه کې کار کوي چې دولت ستونزې درلودلې د خدماتو په وړاندې کولو کې، پیرایه کولو کې، فساد چې ستونزې درلودلې، نو پروژې څخه مو څارنه کول چې دا د مدني ټولنې یو مسؤلیت دی چې باید د دولتي چارو څخه څارنه وکړي. نو موږ څارنه کوله، راپورونه مو جوړوله، ستونزې مشکلات مو بلته د دولت سره شریکوله. دغه څاغه عمده کارونه و چې ما دلته تاسو سره شریک کړه، په دې برخه کې مشکار وکړئ.
اوریدونکو، د مخکښ شذې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دي. زموږ له درو واړو ملمنو فروزانجانی، شازیجانی او ورمجانی څخه ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ta pangro shrang shrang ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ می هر سهارا می سلوی پزرکی می دمینی ولولی را پروی او پزرکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ می هر سهارا می سلوی پزرکی می دمینی ولولی را پروی او پزرکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگرو شنگ شنگ